Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. ملګری ملتونه د افغانانو په لاسنیوي ټینګار کوي او وایي دغه هیواد کې له بې وزلو سره د مرستو زیرمې په خلاصېدو دي.
لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي.
کابل کې د هغو کسانو شمیر ډیر شوی چې د کور توکي پلوري.
دلته راغلی ورور چې دغه ځینې لوښي دي، دغه خاص مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره
د اروپایي ټولنې پارلمان د ټولنې پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې یې ډیر افغانان ونه ایستل او هغه ژباړونکی هم له افغانستان نه دی ایستل شوی چې ډیر لس کاله مخکې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن ژغورلی وو. نن پنځشنبه د سمبولې یوګي ولسمه او د سپتمبر دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. بریتانیا وایي ک امنیت خوي کابل کې ډیپلوماټیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوې ملي سیسې په سیر یا واضح پرې نګدي. او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنی اړیکو کمیټې ته پروندا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل،
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیه لپاره هڅې پیل کړې. بیا مو سفارت تخلیه کړ او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړ.
خاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي، بریتانیا په افغانستان کې د دوامدار ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنچیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې پراتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت په واشنگټن کې خبري غونډه ته وویل، کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې طالبانو په اړه وړاندوینه وشي او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بیرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د نوې ملسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعده شي چې موږ ټول له هغو ویرې شو. نړیوالو تروریستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې و ازمایي او ودی ګوري چې دوی پر خپل ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا په واشنگټن کې واشنگتن له 2002 کال را په دی خپل تاجکستان سره په امنیتی برخه کې تر 300 میلیون ډالر ډیر مرسته کړې ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټ پاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره د هیله پیدا شوې ده چې نړیوال لوبې به د پخوا په څیر رواني وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر له 28 د دسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوې وه چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلېدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډه ته وویل
The future we expect to see both the population growth
پروتین کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخه به له سخت وچکالۍ سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلېدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونه د سر راپور راخلو. د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا کې ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي، هلته به ناورین رامنځته شي. بل لورته د افغانستان په میلیاردو ډالر زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د رئیس هپلاوي یو غړي هڅې پیل کړي دي چې اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه واخیستل شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي، د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تش شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاره وویل لکه څنګه چې مې په خو ویلي وو، د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه 200 میلیون ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو، څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوال ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې د مددي پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خود دې سربیره چې د دوی بیان سپه الله مجاهد تیرونه شمنه کړي وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه خلاص شوي. د امریکا په میرلند پانتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پتی خو د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیون ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز سره په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړو سره خبرې وکړي، او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9,500,000,000 له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېدلې. دا بېوزل افغانان تر ډیره هغه کسان دي چې وروستیو وچکالیو ځپلي دي او له خپلو سیمو هم بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان دا مهال د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دوامداره بشري لاسنیوي ته اړتیا لري. د افغانستان وروستیو پیښو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت هم پراخ اغیز کړی دی. ډیری افغانان خپل د کورونو وسایل په کمه بیا په بازارونو کې پلوري او د سوداګریزو او خوراکي توکو بیې هم دغلته لوړې شوې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د بانکونو بندوالی، د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول او د وزګارتیا زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک د خپلو کورونو وسایل وپلوري. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکو تل خلکو ته د هیواد د وضعیت د بیرته ښه کولو ډاډ ورکړی دی. ډیری افغانان د کور توکي د دې لپاره پلوري چې یا بې وزله شوي او یا له افغانستانه د وتلو نیت لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا د کابل ښار په وڅنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وګړي او ماشومانو ته نفقه برابر کړي. دای د لاسکسیز کورنۍ سرپرست دی. وای په تیر څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار تراوړي.
دل ترغلم ورور چې دغه زین لوخي دغه خرص مشکلات دي، کار نسته، مزیر نسته، ورور خلټه پلوړ دي نو مجبور یې کار نه یو شی خرص کو خپل روزګار پټیر کو.
خو عزیز احمد بریالی نه سوچي د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستون کې ترې پټی ته بای غواړي. دای کته هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوالي او د کار لپاره د ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکي وایي په دې ورستیو کې ډیرای خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورل لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکي نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې ورستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپل کورونو توکي پلوري. څوک له هیباده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په 10 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې ورستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جانقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را پدې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
کله کورونه موږ سره سفتي سمون غزول افغانستان اوج د کورن په ګریو ورکا ګریوم وای سپار سو دی ورکا مسته دی ورکا شپږ زره کوری لزر کوری په سالور زره په 20 زره ډالر په کرای ورک او ګریو ورکا زلار دسی ان موږ د دوه شې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورونه سفتي وای سمون غزول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې ورستیو کې سوداګری توکو په ځانګړې توګه د لومړنیو او خوراکي توکو بای څو چندل وړي سوي دي. بلخوا بیا د بانکونو تړل کېدل، د ښوونکو او نورو دولتي او غیر دولتي کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول د کابل ښار اوسیدونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. د حکومت کارکوونکو او ښوونکو تر اوسه څو ځلې د خپلو تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کړې ده او ځینې نور بیا په خپلو سیمو کې د بانکونو د پرانیستلو غوښتونکي سوي دي. خو طالب چارواکو تل خلکو ته ډاډ ورکړی چې اوس په هیواد کې امن ټینګ سوی او هڅه کوي چې د راتلونکي حکومت په جوړېدو ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخندزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمیر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمیر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وو. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستان په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغې هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یو نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشت کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډیرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسېدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بعدې صحنې لیدلي. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له دوه شپې تیرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي. د اروپایي پارلمان رئیس د اروپایي ټولنې پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ونه توانېدل د پام وړ افغان کډوال په خپلو هیوادونو کې ومني. ډیوډ ساسولی وویل دا سمه نه ده چې څوک وایي د افغانستان مسأله له موږ سره ارتباط نه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران تر دې مخکې پر دې سلا نه شول چې ټول غړي هیوادونه د یو شمیر افغان کډوالو ته پناه ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی د دې ټولنې پر چلند سخت انتقاد وکړ چې د افغانستان کړکیچ ته سم ځواب نه دی ورکړی او د پام وړ افغان کډوالې په خپلو هیوادو کې نه دی منلې. ساسولی د ایټالیا دی. د پرون د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې په سلووینیا کې وویل موږ د اروپای ټولنې بهر یو شمېر هیوادونه د افغان کډوالو د اقامت لپاره معرفي کړي او هرکلی مو کړی دی خو د اروپای ټولنې هیڅ هیواد مو نه دی لیدلی چې داسې څه وکړي. ډیوډ ساسولی دا خبرې وروسته تر دې کړې دي چې د کابل له هوایي ډګر د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ووتل او دا هوایي ډګر بند شو. اوس ګڼو افغانانو له افغانستان د وتلو لپاره د سرحدونو لور ته مخه کړې ده. ډیر افغانان له 1996 تر 2000 کال پورې د طالبانو د مخکنی حکومت ترخی خاطرې ځانونو سره لري او وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د بیانولو سره د دوی ژوند ته خطر متوجه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اګست 1 نیټې تر غونډې وروسته دې ټولنې وویل چې له افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره به مرستې زیاتې کړي خو نشي کولی چې د اروپایي ټولنې په ویشت غړو هیوادو کې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. خو د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی پرون وویل چې اوس تر بل هر وخت په نړیواله صحنه کې د اروپا یو پیاوړی او ګډ دریځ ته اړتیا شته. ساسولی پر اروپایي ټولنې تر سختو انتقادونو وروسته په ټویټر کې ولیکل موږ نشو کولی چې داسې ښکاره کړو چې د افغانستان مسله له موږ سره تړاو نه لري. اروپا باید پر خپلو ارزښتونو ودری شي او په یوه خوله ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل بیا وویل
وی دو نوت نید another such geopolitical event to grasp.
موږ د افغانستان په څیر بې بلې جیوپولیټیکي پیشتارتیا نه لرو چې دا درک کړو چې اروپایي ټولنه د خپلې خودمختارۍ لپاره په نړۍ کې د پرېکړو او ډېر ظرفیت لپاره لاس په کار شي. اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د ساتنې، د ګټو او ارزښتونو د خوندیتوب، همداراز د نړیوال نظم د قوانینو د پلي کېدو د ساتنې لپاره ده. خو موږ نشو کولی چې په نړۍ کې پر ستراتیژیکې پراختیا سترګې پټې کړو. څو ساعته وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه د اګست په اخره کې له افغانستانه ووتل، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د نړۍ پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې د ده په وینا په دې تیاره شیبو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. ګوتیرش په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران د ژورېدو له خبرداري سره دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي ولس د ژوندي پاتېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خلاف خواهش دی ټول مسلمانان نه دادې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولم خدا امارت اسلامي نه دا غوړې چې متعلق د الله او د الله د پیغمبر رفتار دې خلکو سوي کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو او د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علماء نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خور دو کیوار چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب او قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکړي مونږ تر لمو او وي دین از نیمه راولي شي نه مخه مته کوي مسلمانانی وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده او دې عزت او د ابرو جون شروع کې یو بل تر مصیبت مرسوي. اولما خو ډیر مسئله ذکر دي چې دې په قران او زمشان کوی دي، دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوی دي. نو دې چې چیرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام کا دا غټي غټي خوشتي وو دا په ډیر تکلیف جوړې سوي دي. ډیر مسره په نو پر سوي کې یو ځای ښیر دي په یورو د په ځای کې خلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتې دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دا خوشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو ورود او په یو والک کې شیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی. هم دا چې دی ورود او په لوته چې شیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دغه خبری مجلې د پای راپور ته ورزو هغه ژباړون کې چې لنن د یار لس کال مخکې د امریکا او سنای ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې ژغورلې وو لا هم په افغانستان کې دی او نه دی توانېدلې چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. د ژباړون کې وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي دي چې ولسمشر بایدن دی د او د کورنۍ غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې
هغه شپړون کې چې په 2008 کال کې د امریکا وسنۍ ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د واورې له یو طوفان شغورلې وو ونه توانېده چې په تیرو دوه اونیو کې په الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره بهر تلاړ شي. دی اوس پټ دی. د وال سټریټ جرنال ورسپانې د راپور له مخې په 2008 کال کې جو بایدن سناتور وو او هغه وخت د کانګرس دوه نور غړي جان کیری او چاک هیګل له د سره یو ځای په هلیکوپټر کې سپاره وو چې د واورې طوفان شو او هلیکوپټر مجبور شو چې په یوې لرې سیمه کې کښېني. په دې وخت کې دا اندېښنه وه چې طالبان برید ونه کړي. خو دا خبریال چې وال سټریټ جرنال د محمد په مستعار نوم یاد کړی دی په بګرام کې د امریکا د چټک غبرګون له ځواکونو سره په تماس کې شو. دا ځواکونه له واورو پټو غرونو ته پسې ورغلل. جو بایدن یې له نورو امریکایي سناتورانو سره وشخوره. دیش پاړون کې د دوشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګره د بیړنیو الوتنو په وروستۍ ورځ وال سټریټ جرنال ورسپانې ته وویل چې ولسمشر بایدن ته سلام کوي او هیله یې دا ده چې دی او کورنۍ یې په افغانستان کې هیره نه کړي. د ورسپانې د راپور له مخې محمد اوس له خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره په کابل کې چې طالبانو نیولې دی یو ځای پټ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مشر د سیشن بی په ورځ وویل متحده ایالاتونه غواړي چې له دیش پاړون کې سره مرسته وکړي. جین ساکی خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام دته دادی چې له ده مننه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایانو تر څنګ او وسیله افغانستانه باسي او متحده ایالاتونه
د د خدمت منندوی دي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن دا بحث له دو تر څلورو بجو په پښتو او دری ژبه درته وړاندې کیږي. په نننی بحث کې د افغانستان په روانو حالاتو او د افغانستان په احتمالي راتلونکي خبرې کیږي. بحث ته میلمانه هم راغوښتل شوي. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه او ویل که امنیت ښه شي او ډاډ ترلاسه کړي کابل کې به خپل سیاسي استازولۍ بیرته پرانیزي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکو کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نویمې لسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او ښایي هر څه ګډوډ شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. د هغه سیمه ده چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې دي. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی لخوا د دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
محمد نظام
اوس در توای چی څه کار کوي؟
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوئ کنه؟ کله سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک یې بیرته ډیر زر درته کثیفه یي او هر څه هر چیرته چی؟
بس کله مو پاک او بیا خلک ورځي بیا زمینه مو دغه کار دی. بس هغې واچې مونږ پاکه و. بس
څومره په ځای به دي خلکو سره؟
ولا ډېر داسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بېځای بېځای واچي. مثلا ځنګلي بځای نه اچوي، دولې ته نه راولي، بس اولادانی را نه راولي، بس هر څه ګلدان ته واچوي، هر څه چېرته چې برابر شمه په ځای کې واچوي.
له موټره دې هم خلک لیدلي چې د انرژي بوتل د شی نه چی پتی؟
بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خوري، بس هغه واچوي. بس کله بوتل انرژي دغه شه.
افغانستان غوندې ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
نو پوی خلک دی د زازرا بس یک تعداد خلک پویږي که هغه ځنګلي خپل ځای ته رسي، یو تعداد بس هر ځای ورچی واچي. بس
سار تر بیګا به څومره کثافات لدی سره کوټولې؟
مونږ خو ولا ډیر دوله، بس ډیر مونږ دوه، بس کله یو موټر هم غونډه، کله نیم موټر هم. بس دم در ځای برابرې، یو ځای نه تو سایه نایاب ده مثلا. بس هر ځای ماشومان پودریان دیر اگه که جنگلی جولوی با سرک واچه یا با گلدان واچه یا زای واچه.
چه غواری لخل کنه چی دی خار پا پاکهی که لطاش سره چوم را برسته وکری؟
مونگ در خلق نغال وکو، بس خلق مون سر انداد وکی، مون سر کار وکی، شاروالی سر یو زایشی. اوز شاروالی زنده سی رسه وده، مثلا با هر کوسه و هر بازار مثلا کارگر تنظیف کی، مثلا خلق مون سر آشت اقنه که مون نشه کولی که بسر.
څومره دی خوښیږي چې ته ټول ورځ تنظیف کاری یا پاکاری وکړي؟
ولا زمونږم دغه کار زمونږ د دې شکر وباسو بس د دې کرس قرار پیدا کوو بس در وظیفه د کار کوو بس شکر وباسو
ډیر زیاته مننه
خیر اوسه
په همدې خبراتو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدلو په کابل کې د سهار ونی مې بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتہ نگاه تاسو قربانه ده